السلام علیکم، ستړي مشه، سهار په خیر او د اختر دویمه مو مبارکه. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزی مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د سهار وو بجو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاستویم. نن جمعه ده، د 14 کال د ثور غوی 23 د 2020 کال د می 14 وړاندې دا مسایل خبرو. عام افغانان ټینګار کوي چې د اختر د ورځو پیل شوی اور بند باید وغځیږي.
موږ د حکومت او د طالبان څخه غواړو چې دایمي اور بند وکړي
په ټولو مقاماتو باندې، هم په دولتي هم په طالبانو باندې. کوم چې دا د اور بند د درې ورځو اور بند دایمي اور بند جوړ شي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی سره مرکه خبرو چې د اور بند په اړه غږیدل.
هغه د خوشحالۍ اوښکې چې په تېر کوچنی اختر کې وبهېدې، شاید د غم له اوښکو نه زیاتې وي، کمې به نه وي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله وایي دا محکمه ښایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د وروستي تشدد د عاملانو پر وړاندې اقدام وکړي او د ژوند رنګونه هم لرو.
په ټوله کې څو شیان چې په مالدارۍ باندې تاثیر کړی ده: جنګ، د څړځایونو نشتون، د لارې کافي اوبو نشتون. دا لامل کیږي چې مالداري کمه سي.
دا مطالب تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سره ټکی: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان د ولسمشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې دي. عادل راس په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. پوره خبرونه: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی پرون له قربانګلی بردی محمدوف، رجب طیب اردوان، قاسم جمار تقایف او صدر جباروف سره پر ټلیفون خبري وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی یو بل ته د اختر مبارکي ویلي او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په اړه بحث وکړ. په عین حال کې ترکی رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر اردوان د افغانستان او قرغیزستان له ولسمشرانو او د عراق له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د اقداماتو پر وړاندې له فلسطینیانو سره د پیوستون په اړه بحث وکړ. د حماس تر ولکې لاندې غزي سیمه کې د روغتیا وزارت پرون اویل چې پتیرو دریو ورځو کې د اسرائیلي پوځ په حملو کې لکتر لګه درې اتیا فلسطینیان وژل شوي دي. عادل راس په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې چې نه غواړي هویت څرګند شي تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ. میرمن راس لدی مخکې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفیر لدی مخکې رویا رحماني و. د افغانستان جمهور رئیس وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو د ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات وشي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون پنجشنبې په ار کې له یو شمېر بې سرپرسته او یتیمو ماشومانو سره د کتنې پر مهال وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دې ماشومانو ته د اختر مبارکۍ له ویلو وروسته څرګنده کړه چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته به هدایت ورکړي چې په بورسیو کې یتیم او بې سرپرسته ماشومان هم په پام کې ونیسي. فلسطینی حماس ډلې پرون پنجشنبې یو ځل بیا د اسرائیلو پر قلمرو توغندي وویشتل او اسرائیلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې وکړې. دا د هغه تشدد لړۍ ده چې د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې پیل شو او له دواړو خواو سره د مصري منځګړو له خبرو سره سره تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د حماس لخوا وویشتل شوي یو شمېر توغندي تر تلابي پورې ورسېدل او د اسرائیلو په بمباریو کې درې لوړې ودانۍ چې د اسرائیلي چارواکو په وینا د حماس غړي پکې دیرو ونړېدلې. د دې تشدد محدود لمن په اسرائیلو کې دننه د عربانو او يهودانو ترمنځ نښتو ته هم ورسېده چې پکې صدر اعظم چې په نتیجه کې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړ او ویل چې د نظم او دراوستو لپاره به د اړتیا په صورت کې لزور هم کار واخلي. عربان د اسرائیلو د 9 میلیون وګړو په سلو کې 40 نفوس جوړوي. په غزه کې د اسرائیلي الوتکو د تیرو 2 ورځو په حملو کې لږ تر لږه 3 اتیا تنه فلسطینیان او د حماس په راکټي حملو کې 8 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان چې پر آذربایجاني ځواکونو تور لګولې له جنوبي سرحد څخه اوختي او د ارزي داوي هڅه کوي. دواړو هیوادونو تیر کال د ناګورنو قرهباغ د بلتون پالی سیمې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان وژل شول. دا جګړه د موسکو په منځګړیتوب په اوربان سره پای ته ورسېده. پاشینیان پرون د مې په 14مه د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې پر باکو د نوي یرغل تور ولګاو. هغه د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې چې د راپورونو له مخې د آذربایجان پوز د ارمنستان په خاوره کې 2 کیلومتره پرمختګ کړی، د ډېر حساس وضعیت یادونه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو خوندزي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټاکان ورکړی دی. د سې شنبې ورځې په سهار یو وسلوال کس د روسیې د تاتارستان جمهوریت د مرکز کازان ښار په یو خوندزي کې ډزې وکړې. اوس د کوونکي او د خوندزي 2 کارکوونکي ووژل او له 40 تنو زیات کسانې چې اکثر زده کوونکي وو ټاپیان کړل. چارواکو د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې په پرونی وینا کې په دې اړه د تحقیقاتو امر وکړ.
د تحقیقاتو کمیټه به هرومرو هر اړخیز تحقیقات وکړي او موږ به د دې تراژیدۍ ټول عوامل روښانه کړو. په عین حال کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید ملکي وګړو ته د وسلو د ویش په مقرراتو کې بدلون راشي.
په دې برید کې تورن 19 کلن الناز ګالیاویف چې د برید په پای کې ونیول شو د چهارشنبه په ورځ د قتل په تور په محاکمه کې حاضر شو. چارواکو ویلي نوموړي بې جوازه وسله درلوده. پوتین د روسیې د ملي ګارد مشر ته دنده وسپارله چې د وسلو د جواز د ویش د بدلون په اړه یو نوې طرحه جوړه کړي. بیا هم خرغلی خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او هلته دا خبرونه ولولئ. د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلکو د کمکی اختر لومړی ورځ د امن په فضا کې تیر کړه. که څه هم له کندهار، کندز او غزنی ولایتونو څخه د 2 ماینونو د چاودنو راپورونه راورسېدل، خو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اختر په مناسبت د دواړو خواوو له 3 ورځنی اوربند څخه د سرغړونو راپور نه دی ورکړل شوی. په پرونیو چاودنو کې له 10 زیات ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې سوله وکړي. په دې اړه زیات په دغه راپور کې
نن جمعه په افغانستان کې د 3 ورځنی اوربند دوهمه ورځ ده. د اختر او اوربند په لومړۍ ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي د ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې 2 چاودنو د ماشومانو په ګډون 1 ملکي وګړي ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. په کندز کې یوې چاودنې 2 ملکي وګړي ووژل او 14 نور ټپیان کړل. او د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې 2 ملکي وګړي ووژل. د دې حملو مسولیت هیڅ ډلې نه دی منلی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویان له اوربند څخه د احتمالي سرغړونو په اړه تبصرې ته حاضر نه شول، خو د هیواد د ډیری سیمو اوسیدونکو د اختر پرونی ورځ د امن په فضا کې ولمنځله.
زما نوم سمیع الله صافید او زه د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا اختر د نور اخترونو په څیر د ویر او د غم اختر نه، بلکې په دې اختر کې خوشحالي وي او خلک یو بل کورونو ته تلل، ماشومان د لوبې کول او غټانو بندارونه کول. موږ د حکومت او د طالبان څخه غواړو چې دایمي وربند وکړي او سولې ته لار هواره کړي.
زه دولت خان احمدزی د ولایت د بغلان پلخمري ولسوالۍ نه خبرې کوم. په ټولو مقاماتو باندې هم په دولتي هم په طالبانو باندې غږ کوم چې دا د اوربند د 3 ورځو اوربند دایمي اوربند جوړ شي او دا کړېدلی ولس له دې جنګونه نور په عذاب ده او نور خدای دې په دې وطن کې سوله آرامي دایمي راولي.
طالبانو د یکشنبه ورځې په مخام د اوربند د اعلان پر مهال وویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د دې 3 ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تعرضي عملیات ودروي. د افغانستان جمهوري ریاست هم له دې اعلان 2 ساعته وروسته وویل د هیواد امنیتي دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراعات کړي. د افغان حکومت چارواکو د دایمي اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو ویلي دي چې اوربند به تمدید نه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم امریکا غاک ته ویلي چې طالبان به په بین الافغاني خبرو کې د نوي دولت پر جوړېدو له تفاهم وروسته دایمي اوربند ومني. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل دای د دواړو خواوو له مشرانو غواړي چې سوله وکړي. ښاغلی خلیلزاد د اختر د مبارکۍ په ترڅ کې ویلي چې باید د اختر په مناسبت یو کلکه ژمنه وشي او خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې د تیرو اختلافونو په اړوند له هر راز غچ اخیستنې به ډډه کیږي.
و موریدل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خاصو جګړو راپورونه نه دی ورکړل شوی، خو یوازې په څو سیمو کې چاودنې شوی دي چې پکې لس کسان وژل شوی دي. د اوربان په ارتباط د افغانستان د حج او اوقاف وزیر سره مرکه لرو. د حکومت او طالبانو ترمنز اوربان د دواړو لوریو تیر کالم په اختر کې درې ورځنی اوربان کړی او خو درې کاله مخکې لومړی اوربان روژې په ویشتمه پیل شو او د اختر تر پنځمې دوام وکړ چې په هغه اوربان کې وسلوال طالبان ښارونو ته ننوتل او حکومتي کسان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته داخل شول. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی وایي طالبان له لومړي اوربان وویرېدل ځکه نه غواړي چې اوربان تمدید کړي. په دې اړه پاموکړي له ښاغلي حلیمی سره دې مرکې ته
تیر تجربه د شخودل د چې د خو نتائج په مقابل کې ځینې احساسات راو پاره د خصوصا د طالبانو خواته چې غوي خپل جنگیالوی باندې ډیر غوسه وکړل، فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللی وای، حتی بندیان کړل او بیا هغه غوربند هم ډیر اوږد مودې لپاره تمدید نه کړ. شاید دا هم تمدید نشي ځکه یوازې نه شي شي خواته پات د هغه د جنگ میدان د نور هیڅ سره پات نه دی. یو خور و ډیر جنگ به کاونه دا د موږ تاسو په مشرقي کې اصطلاحات و چې ورته شي خور ولې دومره کړتېږي و درته شي زه نه کړتېږم خلک مې کړتایي. دلته دغه د تیر اوربان نه د شي معلومیږي چې دغه طالب او عسكر نه جنگيږي، خلګي جنگي، خلګي نه پرګدي شي او بل کورته سره ورشي، خلګي نه پرګدي شي په جمعات کې سره ور کېني. کله خو مونږ ولې د لسمره مینه من محبت هغه د خوشحالي او کې شي په تیر کوچنی اختر کې و به دي شاید د غم له اوخ کنه جاتې و کمې بنوي.
یو څه وضاحت ورکې ټوکې نه پریشت
طالب
کوم طالبان
شیبر صاحب د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحه ته راشي. موږ هر کله ورته وایي ځکه بل اخره د دې خاورې بچای ده، موږ نه غواړو چې هغه پردای شي او کله موږ خلک غوي ته ورجي موږ په یو ګوشه دوی به مینه سره زیاتېږي نه نفرت. اما دوی خپل اعلانې کوي ویل شي نه د دې خاطر باندې شي مینه زیاته نشي نفرت دوام وکي نو یو د بل ساحو ته مسره ورځي.
ولسمشر په استناد د سیمې اجماع رامنځته شوی د افغان سولې په ارتباط کدا اجماع رامنځته شوی نو بیا ولې اوربند تمدید نشي؟
یو دا د سیمې په سطح باندې د سولې په ارتباط اجماع اجماع شوی ده او که نه د طالب په مقابل کې د سیمې اجماع رامنځته شوی ده. زه به دې فکر کوم چې ګوندای هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي، نو ځکه د طالب شاته درېدل لیوی سره کومک او بصراحت باندې وایم. اما نن چې غوی پوه شي نه هغه وځي د دې تشویش لري چې بیا بل طالب سره څنګه ځوان کوي. زه ډیر امیدوار یم البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کې لري او د دې کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرځيږي دوی هم سولې ته لاس وروغت کې سوله اخیری حل ده. اما صرف دومره فرق به یې شي که موږ نا وخته ورځو ډېر قرباني به مور کړي که زر ورسو دي څو مسلمانانو ژوند ته به نجات ورکړي. سو زه مایوس نه یم او مایوسی شران هم ناروا ده، ولې زه فکر کوم په منطقي پالیسی تغییر کړی ده او هر ورځ د افغانستان په نفع تغییر کوي. بناء زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مسمرې او با نتیجه به خو د دې په خاطر باندې شي بیا هم جانب مقابل یوازنی شي چې پلاس کې لري هغه جنگ ده، نو ډیر امیدوار نه شي دغه اوربند به تمدید.
د د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه تاسو واوریده د اوربند په ارتباطي خبري وکړي خو وی ویل چې ښایي ځینې کړي د خبره د دې اوربند په مخالفت کې وي. هغه ویل خدای چې سوله ژر وشي ځکه چې د خبره سوله ورستنه حل لار ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند پر روسي جګړې لیکنه کړې ده او په یوه برخه کې لیکي چې د جګړې تر زور ډېری کورنۍ مجبور کړي چې لشکر ګاته کړه وکړي. ورځپاڼه د دې جګړې په اړه د خپلې وشتې مقالې په یوه برخه کې لیکي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې افغان پوځیان د اختر درې ورځنی اوربند ته د شک په سترګه ګوري. دوی داسې فکر کوي چې طالبان به له اوربند داسې ګټه واخلي چې سیمې ته به نور وسلوال راولي او په لومړۍ کرښه کې به خپل کسان تجهیز کړي. ورسپنه د افغان پوځانو د اندیشنه هم یادوي چې تر اوربند وروسته به طالبان بیا حمله شروع کړي. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبانو د می په لومړۍ نیټه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول په هلمند او یو شمېر نورو سیمو کې پراخ بریدونه پیل کړل. پولیټیکو خبرونه بیا لیکي چې له افغانستانه د امریکا او ناتو ځواکونو د وتلو پیلامه ده او سر له اوسه په لویدیځ کې یو بل ته د ملامتۍ کوتنیول کیږي چې افغانستان څوک له لاسه ورکوي. خبرونه وړاندې د کابل په دشتي برچی کې د سید شهدا په نوم د نجونو پر شونځي د سیشن بي د ورځې بریټ ته اشاره کوي چې پکې لشتر لشه 500 نجونی وو وشل شوي او لیکي د طالبانو له لوري د نوبيو سیمو لاندې کول او د یو شمېر ترهګرو ډلو له لوري بریټونو د غشتن یو ځل بیا نوې کړې ده چې ولسمشر جو بایدن دی یو شمېر پوځیان په افغانستان کې پریشتي او دفاع وزارت د افغان حکومت ملاتړ لپاره اضافي ګامونه واخلي څو طالبان واکمنان نشي او بیا په افغانستان کې ترهګري ډلې سره یو ځای نشي. د خبرونې په باور د بایدن متحدان د ملامتۍ کوته د ټرمپ ادارې تنسیا وای چې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره په شوي تړون کې دا ومنله چې ټول امریکایي پوځان به د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه باسي او دا سربیره پر دې چې طالبانو بیا بیا لکړي تړون څخه سرغړونه وکړي. خبرونه بیا په کابل کې د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن د پخواني استازي جیمز دابنز خبري راخستي چې وایي کچرته د افغانستان وضعیت په خراب شو امریکایي پوځیان شایي د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راولي چې خپل ستراتیژي بدل کړي. خبرونه وړاندې لیکي په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتان هیله مندي چې د بایدن اداره وهڅوي چې متحده ایالاتونه او متحدان مخکې تر دې چې نا وخت شي نوري هڅه وکړي.
ور پښو کندوز ته په کندوز ولایت کې د هغه ماشومان شمیر تر بل هر وخت زیات شوی چې جګړو بې پلار کړی دي. یو شمیر لدی یتیم ماشومان څخه غواړي چې هیواد کې جګړې بند شي څو نور ماشومان د دوی په څیر به سرپرست پاتې نشي. د ازادي رادیو خبريال د زینو دغه ماشومان سره خبري کړی او په استناد دغه راپور راسته ولې
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو خونځي کې یو سل څلوېښتنه یتیم ماشومان چې عمرونه له درې کلونو نیولې تر څوارلس کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندوزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو دوه لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. دولس کلن شفیع الله چې له درې کلو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید موږ درس وایستو. نو ذاتي جنگ موږ نه غواړو، نه دې چا هینې توی سي او نه دې چا اوښکې توی سي. که موږ پلار وایو موږ محبت راکوو، موږ به هر چیرې چکر بی ولو، موږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لسکلنس د کوون کې سارا وای
نو سارا د مکتب زویر ماده ته داس وای موږ څو لغوال موږ قسم نور روانان یتیمان نسی، موږ طالبان اصل هغوالو، موږ امنیت غوالو، طالبانو اسکرانه موږ اصل هغوالو.
څوار لسکلن قدرت الله وای نغوړی نور ماشمان د دوی په برخلیک اخته او به پلرو نشي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځیدلې وی ویل جګړو زبرولای او د پلار لمینې به برخه کړای دی.
منګا نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګا طالبانو هغه نه د خښ غواړو چې صلح وکړي اول تا ډیر خلګ یتیمان دم دي تر څو نور کسان یتیمان نسی منګه صلح غواړو
دیو شمیر دی مشمار څخه مې د دوی د اختر پاړه و پختل خو ډیرې دا سینه کار کېدل چې د اختر را رسیدو ته ورځ شمارلې وي له دوی ډیرې د روانې جګړې پر هغو اغیزو غېدل چې د دوی اخترونه به خوند کړی دي د یار لسکلون هدایت الله په دی اړه وویل
موږ جان سړی سوي استو بس صلح تا طالبان او دولت بس صلح وکي به خله ټول مشمان او پلان لاس وکړي دي جنگ کې ټول جنگ یو ډیر بد شی دی انسان خپل پلار امور لاس ورکړي جنگ دا شی دی
په کندز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی لا تو کلو رئیس فعالیت کوي اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 140 تنه یتیمان روزل کیږي د دې ښوونځي مسؤول ذبیح الله مجدي ازادي راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تیریدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول به پلاره شوو ماشومانو ته روزنه مرسته او ملاتړ برابر کړي ښاغلي مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمیر سوداګر او زړهسواند ځوانان ورکوي
مننه د زمیر مادر په پرورشګاه کې 130 انجونی او ماشومان د تعلیم او تربیه زده کوي دغه پرورشګاه اته کله کې چې کندز کې فعالیت کوي دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوی دي او به سرپرست دي
په کندز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي ترڅنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې 110 یتیمان اوسیږي دا هغه شمیر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي خو په کندز کې د هغو ماشومانو شمیر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزنځایونو ته لاسرسی نه لري له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راولي
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله وایي دا محکمه ښایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د وروستي تشدد د عاملانو پر وړاندې اقدام وکړي. فاتو بن سودا په یو وروستي مرکه کې وویل دا به د اسرائیلو له همکارۍ پرته هم دا ژمنه عملي کړي. له بلې خوا اسرائیل خبرداری ورکړی چې د حماس ډلې پر سنګرونو بمباریو ته به دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې
د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC څارنواله وایي چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه د دې محکمې لخوا په پیل شوې تحقیقاتو کې ښایي د روان تشدد پیښې هم شامل شي. فاتو بن سودا پرون د مې په 14مه لرویټرز خبری آژانس سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل په دې تحقیقاتو کې چې د اسرایلو او فلسطینیانو د اوسنی کړکیچ له پیله د جنگي جرایمو د ادعاو په اړه روان دي ښایي هغه افراد په نښه شي چې د وینو بهولو په دې بهیر کې لاس لري. هغه زیاته کړه چې خپله دا ژمنه به د اسرائیلو له همکارۍ پرته هم عملي کړي. میرمن بن سودا چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالې په توګه د 9 کلن ماموریت پای ته یې یوازې 2 اونۍ پاتې دي ټینګار وکړ چې د دې محکمې لخوا پیل شوي تحقیقات د قانون په اساس کیږي او سیاسي انګیزه نه لري. له دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي و چې ICC بې پرې نه ده. هغه ویلي و چې دا محکمه یوازې د اسرائیلو په دولت پسې ده. خو میرمن بن سودا دا تور رد کړ او ویل چې د جرمونو نړیوالې محکمې د شفافیت په خاطر هم له اسرائیلیانو او هم له فلسطینیانو سره د روانو تحقیقاتو په اړه په منظم ډول خبرې کړي څو دواړو خواو ته د خپلو دریځونو د څرګندولو عادلانه فرصت په لاس ورکړي. اسرائیل او فلسطینی توندلاري د تیرې جمعې په ورځ په هغه شخړه کې ښکېل شول چې له 2014 کال راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. دا شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې فلسطینیانو د بیت المقدس د زړه ښار پر ځینو برخو د اسرائیلیانو د ننوتو پر وړاندې اعتراض وکړ او اسرائیلو له دې سیمې څخه د فلسطینیانو د ایستلو هڅه وکړه څو اسرائیلي کډوال هلته میشت کړي. په دې ترڅ کې اسرائیلي جنگي الوتکو د غزې په ترنګ کې د ډیرا وسلوالو پر مرکزونو هوایي حمله وکړي او افراطي وسلوالو له دې ګڼمشتي سیمې د اسرائیلو پر خاوره لښ پړس سوزيات توغندي وويشتل. په دې جګړه کې تر اوسه لک تر لګه دریاتیا فلسطینیان او وطن اسرائیلیان وژل شوی دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون نوخته لخپلو سرتیرو سره په کتنه کې د حماس او جهاد د اسلام پالو ډلو د توغندیو د ګواښونو پر وړاندې د اسرائیلو د دفاعي سیستم پر اغیزمنتوب خبرې وکړې.
د اسرائیلو د توغندوی حملو ضد دفاعي سیستم موږ ته د عملیاتو فرصت راکوي. زموږ دفاعي ځواکونو لا مخکې سلګونه اهداف په نښه کړي او ډیر ژر به د دې اهدافو شمیر له زرو واوړي. موږ به د خپلو وګړو د دفاع په خاطر پر حماس ډلې حملو ته دوام ورکړو او هغه هدف ته به ورسیږو چې اسرائیل ته یو ځل بیا امنیت راوړو.
فلسطینی اداره چې د لویدیځ غاړې پر ځینو برخو واک چلوي په غزه کې هیڅ ځواک نه لري. خو دې ادارې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري په 2008، 2009 او 2014 کلونو کې د اسرائیلو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه د څیړنو پرله پسې غوښتنه کړې.
ازادي راډیو ته غوښتنې دولس پګنې منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو لاندو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دواړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې دروانو هڅو په اړه خبري کړې دي. عادل راز په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوی. میرمن راز لدی مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. افغان ولسمشر وای د هیواد روزنځایونو وضعیت به وڅیړل شي او د هغو د ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات وشي. فلسطینی حماس ډلې پرون پنځشنبه یو ځل بیا د اسرائیلو پر قلمرو توغندي وشتي او اسرائیلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې کړې دي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان چې پر آذربایجاني ځواکونو تور لګولی چې له جنوبي سرحد څخه اوښتي او د ارضي دعوې هڅه کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په خوندزي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. په دې برید کې اوس د کوونکي او د خوندزي دوه کارکوونکي وژل شوي او له شلو زیات کسان چې اکثر یې د خوندزي زده کوونکیو ټپیان دي. ازادي راډیو ته غوښتنې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوو. خبرونه مو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیستر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې باڅه بجی کې زستاسو خدمت تر اعظم خو اوس په ورستوي پاتې دوه نیم دقو کې د ژوند رنگونو پروګرام واوري.
د ژوند رنگونه
سمانو عالم جان ژوند د لوګر ولایت استوګنې ما
اوس مهال په لوګر کې د مالداری څنګه ده؟ یو وخت والته ډیره ښه مالداری وکنه، مثلا د شودې او مستې د شان اته بازار کې به د لوګر وو. اوس څنګه ده؟
په ټوله کې څو شان چې په مالداری باندې تاثیر کړی ده: جنگ، د څړځاین نشتون، د لا کافی اوبو نشتون. دا لامل کیږي چې مالداری کم شي. کوم دین مخ کې خلکو مالداری لرله، مالداری کوله. په لوګر کې بیا مستقلا ځینې مؤسسات چې لبنیات برخه کار کوي، مالته د کورونو نو کسان چې مشخصا مالداری لرله، دغه محصولات یا حیواني راټولول او یو خانه کورنۍ په اقتصادي لحاظ ته کوی کېدلې. لبل خانه چې هیوادوالو ته د محصولات برخې د خدمت خه مصدر ګرځېدلې.
تاسو خپل څنګه یا غوا د سيټلري چې لغنه شو دی مستې تر لاسه کړي؟
نه، په دغه ساحه کې موږ اوسې ګزکه د مالداري لپاره خو لوی کورم ضرور ده او اساسنه صاحب درته ولري چې مال مو سره وي، امورته پټي وي، چې هغه ته خید واخلې، رشکه واخلې. کنده مسائل مهم نشدانې بیا سخته.
بیا کومه کوي شو دی مستې بازار کې اخلي؟
نو کله چې مالداری نه یي نو شیدو مستو ضرورت کور کې نو هغه یوازنۍ لارې هغه ده سټورونه دي او هغه لبنیات فروشي دي چې په ښارو مارکیټ کې دي معمولا ورزت راخلي
هغه خپلوان چې په کلي کې اوسي غوالري څنګه کومه په خلطه کې چکان راوړي
نو د افغانانو د میلمه پالنې د خپلوي د هیڅ او د درک ډېر قوي ده نو دوستان چې نږدې دي او تګ راتګ کولای شي بیا مالداري لري حتمي ده وخت نه وخت خپله پیرزوینه کوي که د مستو په برخه یې چکی په برخه د کروتو په برخه کې وي نو هغه لورې نه وي
څومره بیا فرق یې دغه چکه او مستی چې له کلي نه یو کلیوال راوړي او بیا چې بازار کې اخلي
د کور حیواني محصولات چې هغوی میرمن یو هغه کسان چې دې برخې کې موظف دي کار کوي یو اخي ده چې هغه ډېر طبیعي ده او باکیفیته شی ده په بازار کې خپل هغه نیرنګ چل د مارکیټ دپاره پرې وهي د مارکیټ دپاره اماده کوي هغه اخلاص او هغه صفاوالی او هغه کیفیت چې په کور کې یو څوک اماده کوي هغه بیا نه لري
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ
مننه کوم